کیمرہ بندو لگولې
امریکا کمپنۍ ته زدا مال تر لیګما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه مې ومني
درما څلور ورځ پرورته ګوري به ورته چې ګه شکارو کا ګڼ کور دی اکشاکا کور دی کی مرمل دری او دې قاری کور نه وي قاری کور نه دینو اکثر خزه په داس مشکلات کې اختر دی او کوي پلارو کور نم اکثر انداز وختو کې د خپل اولاد نه به حمایت نشي کوله
زینې کورنۍ لغپلې انګور نه د ماشوم لزیګون څخه ورسته هم ډېر ژر د تمل لري چې د کور ټولې چارې سرته ورسوي د دا ډول کورنۍ وکړنې چې لغپلې انګور سره کوي کومې بدې پایلې لري
نور زمونږ په سوپا سانه ډور نه ورکي سو کور سره دوستی نه کوي دا خبرې خو ډېر ناوړه پایلې لري کدی پوښي
نن ام د موضوع چیرو ملتي ام وکړی قدر من اردونکو خای تاسو هم لیدلی یا اوریدلی وی چې ځینې کورنۍ کله چې زوی ته واده وکړي د کور ټولې چارې چې په هغه کې درانه یا شقه کارونه هم وي انګور ته ورلغړی کړي انګور هم د دې لپاره چې گزارې وشي غږ نه پورته کوي په پټه خوله ټول ورځ له جارو نیولې تر آشپزی پورې ټول کارونه کوي دا ځکه وایي چې د خسر کور دومره په دوی د کار فشار راوړي چې ان د ناروغۍ پر وخت هم ور باندې کوي په دې اکله د یوې میرمنې خبرې اورو
پنج اولاد کرم در دفعه که اولادت کردیم کسی کدیم حکومت نمی کدی یا خوشو یا ننو یا زنیور هر کس میگو
پینز اولادون لرم هر دیل می چی اولادت کرده چال ما سرم رستن نده کرده خواه این درور دلیوری خیزی هر یوی بویل چی پور تا سخ پل کار بکره ما هم تو درانه کار رو ده کول میل مانه بوه یا من دو من اول می خپل علم دول ده ما شوم دی پیدا که دلو می توش پیوه تلیوی چی خواه می برستن تو شک بالخت پو گره کرل ویلی ده پور تا که بام تیو خیجه و چی وچ چی هیچا هیچ دول مرستن را سره کول هم آغا دردونه اوس هم زما پا زان که لاپاتی دی د کندهار اوسیدونکو چې نه غواړي نوم په خبرونه کې یاد کړو وای له بده مرغه یو شمیر افغان کورنۍ چې کله زوی ته واده وکړي نوم ګور ته دلور پسترګ نه بلکې دی وی نو کاری پسترګ ګوري
زموږ په ټولنه کې کله چې یو انجلۍ د خپل د پلار د کور څخه سرګ نه کور ته ودیږي نو چې هغه هر څومره د قربت ولري یا هم د پلار د کور شه نزولې وي یا هم په شی اقتصاد کې روزه لسته وي اما کله چې د خسرګنې کور ته ځي نو هغه ته د یو غلام په سترګو ګوري دا نه وایي چې دا خو موږ یو چا ته راوت کړی دی نه دا چې موږ ټولو ته راوت کړی باید د ټولو فرمان ومنې د ټولو غلامي وکړي دا په اصطلاح لکه غلام یا مزدور یا هم داسې منځې غوندې ورته ودرېږي نو عین داسې په یو ټیټه سترګه باندې ورته قتل کیږي بدبختانه باید دا یاد کړو چې اوس مهال هم دغه رواجونه زموږ په ټولنې کې اوس هم دود دی چې زموږ ټولنې ډېر ځپلی ده دغه یو ښځې ته اس د انسانیت او د ژوند کولو یعنی د یو ښه ژوند کولو احساس اوس هم دا نه لري چې زه یو انسان یم او زه حق لرم او باید یو ښه ژوند وکړم اما د دې کوم حق سي دا هغه تر پښو لاندې ده هغه د دې کوم ارمانونه او خواهشات او کوم یو ښه ژوند د خپل خاوند سره د خپل اولادو سره هر څه داسې ډېر په مایوسي سره ده دا احساس لري چې زه نسم کولی ځکه زه یو ښځه یم راغلی یم بل کور ته او د یو مزدوري په صفت باید بوسم هغه که زما ژوند د خاوند سره وي که د اولادو سره وي مقصد د یو مزدوري په صفت ده خپل ځان ته ګوري اوسمهال هم ډېرې داسې کمې ښځې موږ لیدلی چې دوی هېڅ دغه خپل حق نه پېژني چې آیا زه یو انسان یم که نه یم البته زه یو حق لرم که نه لرم ټولنه کې باید ډېر عادي سي چې یو ښځه خپل حق وپیژني او په هغه ټولنه کې هر څوک چې دا خبرې اوري باید اصلاحات راولي چې یو ښځه ده او هغه زما یعنې ماته د پلار د کوره راووت سوې ماته زما ناموس ته په کوم طریقه زه د دې حق راته کوم، په کوم طریقه زه د دې سره یو شاو ګډ ژوند وکړم، نه دا چې ما دا د خپل فامیل د غړو د چوپړ د پاره یا د غلامی د پاره راوسته، هغه ماشومان چې د دوی د پاره یو شاو چاپیریال ولري، یو شاو مور پلار حق او فرض ورته ادا کړی. همداسې نسل په نسل باندې موږ نو کولای شو چې هغه یو ښه نسل وروزي، یو ښه راتلونکی ولرو. بل چا لور یا خور د دوی کور ته راودی چې باید هغه ته هم د یو لور په نگاه باندې وقتل سي، او دا غي شاخوا په خپل د کور سره شروع بیا شاخوا په خپل ټولنه کې باید ډیر عام سي، چې دغه ستونزې او مشکلاتونه او دغه کوم منفي رواجونه کلتورونه چې اوس مهال موږ پرې تړلي یو دا له منځه ولاړ سي.
هغه ښځې چې د ماشوم له پیدایښت څخه وروسته له دوی سره د ښه چلند پر ځای تاوتریخوالی کیږي او د کور کارونو ته مجبوریږي، په دوی باندې کوم بد اثر کولی شي؟ میرمن نادیا چې پخوا د ښځو د حقونو فعاله وه، په دې اکله وایي:
زړه تنګوالی پیدا کیږي، اندک رنجه کیږي، نه غواړي چا سره خبرې وکړي، غواړي تنها اوسي، کار څه وخته کوو، ډېر ښه په شوق مخته وړ مصروفیت یې درلود، هغه ورځ په ورځ کمیږي، هغه علاقه او شوق کار ته نه لري. خپله نفر وایي: وایي زه ډېر بد احساس لرم، احساس د خستګي په ټول وجود کې کوم، او هېڅ شي مې له وسه نه کیږي، هغه فکر کې زه تنبله شوې یم، حتی د ډوډۍ په خوند مزه وایي نه پوهېږم، هر شی هغه وخت خوند له لاسه ورکړی، سره وازه تم توجه نه کوي، ورو ورو ټول اړیکې له خلکو سره قطع کوي، اته خپل د کورنۍ له غړو سره نه غواړي سي خبرې وکړي، فقط په یو جی کې غواړي کینی پردې کش کړي، خپل ځان سره په خپلو غمو کې ډوبوي.
هغه کورنۍ چې هر وخت په تیره بیا دینګور د ناروغۍ پر وخت په هغه باندې له توان څخه پورته کارونه کوي، دوی خپل کوم ځان کولای شي؟ لافغان لیکوال اوګی امیل څخه یاورو:
نور زمانو ته سوپ آسانی دور نور کوي، سوپ سره دوستی نه کوي، سوپ سره خوازیت نه کوي، سوپ سره خیخی نه کوي، دا خبری خو ډیر ناوړه پایله لري که دوی پوه شي. خو دوی هغه خودخواهی اس چې دی دا ډیر بد اس دی چې په ځینې کورنیو کې همداسې دي او ځان منون کې دي. هر څومره چې انسانان نور ته احترام وکړي، فقط کې د خپل ځان احترام کړی دی، په دې خبره دوی نه پوهیږي. که چیرې پوه شي نو ډیره اسانه ده. دغه خرابیا خو وضعیت هیڅ مصرف نه لري، اما ډیر شیان ترلاسه کولی شي، اخیستی شي. اوس خو مدني ټولنې فعال نه دي، دغه رسنۍ باید کار وکړي او دوی متوجه کاندي. هر څوک ارزو لري په دنیا کې چې خوشحاله وي، داسې یو کورنۍ کې ژوند وکړي چې تاوتریخوالی نه وي، خوشحالي وي، محبت وي، لورینې یو بل ته وي، هغه صورت کې ژوند ډېر ښه توګه پرمخ ځي، هغه کورنۍ پرمختګ کوي، هغه کورنۍ په ټولنه کې ښه نوم خاوند کیږي، او دوی هم په ذهني لحاظ احساس د خوشحالۍ کوي چې خلک ورته په نیک نظر ګوري.
د پکتیا ولایت اوسیدونکی اجبال بیا وایي چې له یوې خوا خو د طالبانو له دویمځلي واکمنۍ څخه وروسته په کلیو بانډو کې صحي کارکونکي نشته چې د امیدوارۍ پر وخت له ښځینه سره مرسته وکړي. له بل لوري څخه که چیرې په کورنیو کې هم له دوی سره بد چلند کیږي، دا به دومره بدې پایلې ولري چې بیا به یې جبران ناشونی شي.
صحت په برخه کې دوی کوم فعالیت کولو، کلی په کلی به ګرځېدل، ناروغانو ته به پوهاوی ورکولو، د ښځینه ناروغیو په هکله باندې هغه پوهاوی اوس بند شوی دی. صحت په برخه کې چې کومو ښځو کار کولو هغه اوس کلی په کلی نه ګرځي، حتی د هغوی فعالیت بند شوی دی، ښځینه سره اوس هغه کومک نه کیږي. دوی ته به رواني ناروغیو په هکله باندې کوم پوهاوی ورکول کولو هغه پوهاوی اوس سټاپ شوی دی، یعنی څوک نشته دي چې هغوی ته هغه پوهاوی ورکړي. هماغه ښځینه نچ په خپل کلی ولس کې کوم دود او دستور لري، د غیله مخ یو بل ته یو پوخه یو لار خي، خو نور هغه مؤسسات اوس نشته چې دوی سره به همکاري کوله. دی ولسوالۍ اړوند روختون کې یا د کلیوال چې کوم روختونونه دي په سیمه کې، په غوي کې خزینه کارکون کې شتون لري چې خزینه څوک کولای شي چې تر کلینیکا پورې لاړ شي، هغه ته وکسین ورکي یا بل څوک ورکي. خو ځینی سیمو کې کلینیکونه ډیر له کلو څخه لري دي، هغه خزینه نشي کولای کلینیک پوری لاړ شي، دوی خپل پیسې مصرف کی یا کرا تر غزي پوری موټر ځان ته ونیسي، بیا دوی څه دوا ته چارتیا لري هغه دوا تر لاسه کی. مخکې به کور په کور خزینه کارکون کی د صحت په برخه کې ګرځیدلې، د کورونا ضد واکسین به ورکولو چې هغه هم اوس بند شوی دی، او ډېرې کورونو کې ناروغان شتون لري چې هغه حتی د کلینیک ته د تګ وس نه لري. شخصي روغتونونو پیسې خو هیڅ اثر نشته، د اقتصاد صفر سره ضرب دی، د هلکو مشکل په دې سیمه کې ورځ په ورځ زیاتیږي.
سایما خوګیانی چې دم غړی هم د کلیو بانډول خځو سره په آنلاین ډول د دوی د ستونزو په اکله مشوره کوي. وایي چې له بده مرغه په یو شمیر لرو پرتو سیمو کې اوس هم له خځو سره هر وخت په تیره بیا چې دوی ماشوم نړۍ ته راوړی وي د ځینو کورنیو لخوا داسې چلند کېږي چې هغه مناسب نه وي.
مثلا په دې پوهېږي چې ښځه کله حمل اخلي هغه د هغې بچه هم مثلا دو ورته پاملرنه وکړي، یا کله چې هغه ولادت کوي بیا وروسته د ولادت نه مثلا هغې ته څه رقم پاملرنه وکړي، څه رقم تغذیه کړي، څه رقم غذا ورکړي، ورته څنګه ډاکټر ته بوځي، څنګه کلینیک ته بوځي. او ځینې کورونه چې په لور پرتو سیمو کې دي، یعنې هغلته بېسوادي حاکمه ده، یعنې سواد نشته، مکتب نشته، تعلیم نشته، نو په هغې کورو کې همیشه د ناوې نه رقم کار اخیستل کېږي لکه د څاروي غوندې، که هغه مریضه وي که هغه جوړه وي. نو چې کله یوه ښځه ولادت کوي او حتماً درېمه څلورمه ورځ پورې ورته ګوري، بیا ورته جیګه شکار وکړه ګڼ کور دی، حتماً په هغې باندې په اوړه مثلا هغې کې ډېر ترانه کارونه پېکي، شاخه کارونه پېکي، مالمالداري او د قانوني کارونه وي، بېقانوني کورونه دي. نو اکثر ښځې په دغسې مشکلات کې اخته دي او کوي، او د پلارو کورونه اکثر داس وختو کې د خپل اولاد نه به حمایت نشي کولی، ځکه دا رواجونه داسې دي چې ماشوم باید د میړه کره پیدا شي او ښځاتمن باید د میړه کره اوسېږي. نو دا مشکلات دي چې دا کار باید دوی ونه کړي، ځکه دوی باید پوه شي چې کله یو ښځه ولادت کوي تکلیف یې اول خو دا شي هغه بشاره، کله مثلا ماشوم یې په ګیره کېږي څه رقم چې پاملرنه هغې ته وشي، څه رقم چې هغه تغذیه شي، څنګه دوا ترسرګي وشي، دا باید لاړه شي، واکسینونه باید پوره شي، میاشت میاشت ته باید ډاکټر وګوري او ماشوم یې وګوري، د ماشوم وضعیت وګوري، حالت یې وګوري، د هغې شیانه خو خلاصه ده. ځکه مخکې مونږ اولیه کومکونه ده په کلو بانډو کې لرو، اوس فکر کومه چې میډوایفن په ډېر سختۍ سره پیدا کېږي، په دې خاطر باندې چې کله به دوی ولادت کوي اول خو ولادت هم دو غیر صحیح دی، مطلب دا چې دایا یا مونږ تاسو ورته څوک چې ولادت ورکوي، یعنی هغه ایجوکیټډ ښځه نه ده، نو یعنی تعلیم نه دی کړی، چې هغه څه رقم ولادت ورکوي، کله ماشوم ځای شوی، کله مور ځای شوی، او کله متاسفانه مشکلات ډېر زیات دي چې کله مور مونږ روغتون ته رسوو په بد حالت سره مخ کېږي، نو روغتونه پورې ځای کېږي نه پاتې کېږي، ځکه موټر امکانات نشته، د خلکو اقتصاد ډېر زیات خراب دی. خو بیا هر په هر صورت کې په کور کې ولادت کوي، ورته ولادت غیر صحیح دی، کله ماشوم ته مثلا نیمه خرابه شي، یا تیتانوس شي، یا مور تیتانوس شي، نو د هغې نه وروسته بیا که دا مور بیچاره استراحت هم ضرورت لري، قدم څلوېښت ورځ پورې باید درانه کارونه په دې باندې ونیشي. نو فامیلونه دغه شی نه مراتوي، ګڼو کورونو کې ورته وایي چې مثلا اکثرا نوبت وي په کار باندې، جالب خو دا وي چې نوبت وي، نن به ته ډوډۍ پخوي، صاحب زه پخوم، نن به ته کالي انځي، صاحب زه انځم، ګڼو کور کې دغه رواج شته، متاسفانه.
بلې، له رواني اړخه کله چې یوه مور ماشوم نړۍ ته راوړي دا څومره حمایت ته ضرورت لري، هم د خبرو لخوا، هم له فزیکي اړخه چې په دې باندې کار ونیسي، څومره دا دې ته ضرورت لري چې باید دې ته پاملرنه وسي.
ګوره، ښځه هغه دی چې ماشوم راوړي، اته که هغه مثلا واده نه وي کړی، عادت ماوار مریضي وي، دا یو خاص پاملرنې ته ضرورت لري. دې کې یو خاص تغیرات راځي، تمافت نظر نه دې کې تغیرات راځي، او دا چې مور ماشوم پیدا کوي، نو دې ته ډېر پاملرنې ته ضرورت پدې ده، ځکه چې دې وجود نه یو بل انسان پیدا کېږي. فکر وکړه، هغه کلسیم دې په وجود کې کمیږي، دې پوره وینې ته ضرورت لري، دې پوره ویټامین ته ضرورت لري، هر څه ته ضرورت لري، چې باید دغه ټول شیان ته یو فامیل رسیدګي وکړي او پاملرنه ورته وکړي. او په اول قدم کې مسؤلیت یې د مېړه دی، بیا په دویم قدم کې مثلا د خوښې د خسر څوک شپه کوټ مشران دي ورسره اوسېږي، نو په دې خاطر باندې دوی باید ورته جدي پاملرنه وکړي، هم د دې خوراک ته، هم د دې استراحت ته، درانه کارونه باید پرې ونهشي په هغه وخت کې، خصوصا په دریو میاشتو پورې درانه کارونه باید خودداري وکړي، دې باندې ونهکړي، او وروسته د ولادت نه باید خاص پاملرنه ورته وکړي، ځکه چې په آینده کې دا وکولی شي نور ولادتونه په نورمال شکل باندې ترسره کړي، دا خاص پاملرنې ته ضرورت لري.
بله، ولې په یو شمېر کورنیو کې له ښځو سره داسې چلند کېږي؟ سمه ده، موږ او تاسو په کلیو بانډو کې داسې کورنۍ لرو چې هغه دوی دغه د پوهې سطحه یې ټیټه وي، په دې نه پوهېږي، مګر یو شمېر داسې کورنۍ دي چې هغه د پوهې سطحه یې لوړه وي، مګر بیا هم هغه کوم څه چې خپلې لور ته غواړي ګور ته یې نه غواړي، یو ډول دوه ګونی چلند ورسره کېږي. اصلي علت تاسو څه ګڼئ؟
په دری باندې موږ او تاسو یو ضرور مسله لرو، یک به مو د هوا کنه تعلیم نشتون دی کنه، او دویم دا چې مثلا یا سړی تعلیم لري ډېر معلومات شاید اون لري په دې اکله چې ښځه په دغه حالت کې څه رقم حالت سره مخ کېږي، او که چېرته بیا دغه سړی یا دا کور هم تعلیم ولري او هم پوه شي هم آګاهي ولري، بیا دا کار ورسره کوي، خو دا خپل دغه د تاوتریخوالی دی، د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی دی چې په کورونو کې ترسره کېږي ورسره، او ښځه د انسان په سترګه نه کتل کېږي، هلته په خاص موارد کې چې دې ضرورت لري، پاملرنې ته دا ضرورت لري، غذا ته دا ضرورت لري، دوا ته دا ضرورت لري، استراحت ته دا ضرورت لري، تفریح ته دا ضرورت لري، ښې خبرو ته نو دې سره نه کېږي، تخپله تاوتریخوالی دی چې ترسره کېږي د ښځو سره.
دلته څومره اوقده رامنځته کېږي، دغه مور بله ورځ جوړېږي، په هر رقم چې خاص وله کې سختې ورځې تېرې کړې، کې ډېرې ډېرې زیاتې ستونزې تېرې کړې، بالاخره دا راپورته کېږي او کار کوي. څومره دلته اوقدې رامنځته کېږي او په راتلونکي کې بیا کورنۍ ژوند تریخېږي، بالاخره دا مور هم بېرته د کور خلکو سره هغه ښه کولو ته زړه نه کېږي.
مقدیر هم دغسې نه راپیدا کېږي، کله چې یو مور مریضه وي، کله چې یو څوک نوی کور ته ځي واده کوي، نو کله کله موږ ګورو، کله وراندار ملامت شي، کله اندرین ملامت شي، دوه طرفه کله کله دا ملامت وي، یوازې سنما چې اندرین دی او واقعین دا کار کوي، کله کله انګورګانې مثلا کوي، تاوتریخوالی د فامیل سره کوي، او دا اوقدیر همدغسې نه راپیدا کېږي. همدغسې نزاکتونه چې کله کور کې پیدا شو، دې ته پاملرنه ونشي، دې ته توجه ونشي، او دې سره بد سلوک وشي، نو دې اتمه نقطه په زړه کې پیدا کېږي. بیا چې کله دې تم چانس په لاس ورسي، دا بیا نه کار کوي، بیرته د خپل خسرګانۍ سره، د خپل لورونو سره، د خپل خواښ سره، د خپل خسر سره، د خپل اندران سره، او دا کور کې خدا خواښ به داسې فکر وکړي چې زم لور لرم، نن که دا زما کور ده، د بل کور نه راغلی ده، زه دې توجه ونه کړم، سبا زما لور وادېږي او بل کور ته ځي، شاید زما د لور سره همدغسې وشي، او همداسې کېږي. څومره تجربه چې زه لرم، څوک چې په خپل کور کې خپل انګور نه ارامه کوي، څوک چې خپل کور کې خپل ورندا نارامه کوي، په آینده کې د هغې اولاد هم داسې نه ارامه وي.
بله، نو په دغسې یو وضعیت کې به کورنیو ته څه ویل ولرو چې هغه یوه بله مشهوره خبره ده، وایي کرده می ګرده، نو یو وخت بالاخره همدا چلند کېږي ورسره، څه ویل تاسو لرئ دا ډول کورنیو ته؟
زه داسې کورنۍ ته دا ویل لرم، کله چې تاسو پردۍ خور لور خپل زوی ته کوئ، نو که ستاسو دغه زوی نه وي، نو دغه پردۍ خور لور تاسو کره نه راتله. اول خو په دې شکر وباسئ چې زوی لرئ، ځکه خلک چې زمنه لري د هېچا لورګانې د هغو کره نشته. نو چې کله تاسو په دې پوهېږئ چې زوی لرئ او زوی ته ځئ، یو ځای کې خپل وی کوئ، اوله کې چې ځئ بیا ډېر ښه صفتونه ورته کوئ، د خپل ځان، د خپل کور، د خپل زوی. خو کله چې دا جلکۍ دلته راشي تاسو کره، کله راوي راشي، بیا نو روي ته تغیر ورکوي، همیشه کوشش کوي چې مثلا زوی ته داسې ذهنیت ورکوي چې ښځه در باندې زور نه شي، چې زوی کله مېړه یوه خبره وړاندې ښځو منی، الوې دا ښځه ده په مسله وي، دی د ښځې منی، او ځینې نور لقبونه به ورته ورکوي که نه. نو دا هغه حالت دی چې کله چې کور تاسو راواده وي، کور ته راځي، فکر کوي چې هغه هم ستاسو اولاد شو، هغه ستا د زوی په نوم ناسته ده، هغه ستا اولاد دی، او ستا آینده ټول همدغه کور سره ده، ځکه خپلې لورګانې ودېږي، زه بل کور ته ځي، په هغې به بل کور آباد وي، ستا کور چې آباد دی په دې کور دی آباد، که چېرته ته پرې مهرباني وکړې، ته پرې ظاهره اوسې، ته ورسره ښه رویه وکړې، ښه سلوک ورسره وکړې، په اویلو کښې شاید هغه ستاسو د کور په عاداتو بلده نه وي، شاید تاسو د کور په ناسته ولاړه بلده نه وي، دا هر څه باید مهرستې مور ته یې باید ورته ور وښیې، ورته ووایې. نو که کله دغسې روي نه تاسو کار واخلئ، نو انسان تابع د احسان دی، دویم چې کله مثلا تاسو زړېږئ، تاسو د خپلو نه غورځېږئ، دی مجبور مکلف ته دغسې خدمت تاسو وکړي، لکه د خپلې مور پلار خدمت چې کوي، ستاسو خدمت یعنې باید دویم حتمان یې کوي. نو ښه خبره همدا ده چې کله انګلین ته راواده وي، تاسو من حیث د یو انسان، من حیث خپل اولاد، هغې ته کوم حقونه چې په خپل اولاد ته غواړي، هغې ته هم باید په خپل کور کې ورکړي.
بله، که هغو انګورګانو ته هم یو څو خبرې تاسو ولرئ چې ورته چلند ورسره کېږي د خسر په کور کې، کله چې ماشوم نړۍ ته راوړي، نو هغه کوم رویه چې له یو ناروغ سره باید وسي، دوی سره نه کېږي، دوی ته به تاسو څه ویل ولرئ؟
یعنې کله چې ماشوم په یو کور کې پیدا کېږي، دا یو خاص حالت دی د یو روغې ښځې او د یو ناروغې ښځې تر منځ باندې متضرره ده، هغه باید هره خبره غټه وانخلي، تشویش ورته ونه کړي. اول خو دا ده چې هغه باید د خپل مشکلات د خپل مېړه سره مطرح کړي، ځکه بهترین همراز د سړي په ژوند کې هم ښځه او خاوند دي، خپل مېړه ته ورته وي چې د حل لاره ورته پیدا کړي، که بیا هم نه کېدای شي مثلا دی خپله پوهېږي، خپل خواښ سره کښېني، خپل خسر سره کښېني، خپله ستونزه ورته وي او په ارامۍ د هغو نه غوښتنه وکړي، که بیا هم نه کېده حوصله دې وکړي ورته، او حوصله بهترین کار دی، کله چې حوصله وکړه خدای مهربان دی، مشکلات به حل شي. منتا داسې نه شي چې خدای خواسته یعنې داسې کارو ته لاس ووي چې یا د سبب د دې مریضۍ شي، په رواني تکلیف واخته شي، یا خدای خواسته یو څه شی وخوري، ځینې ښځې ما ډېرې لیدلې دي اته کورو کې اپین نه خوړل چې کله وړې تنګ شاپین به خوړلو یا به دا د مګه کان دا وغانې خوړلې یا به خپل راګ د لاس وڅولو انده څه کې شنه مړی ځای کې سم انده کار نه دي چې دا اده نه کار مخ کو کار نه دي چې ماشینه به جی بل خپل دو پژن کې نه کار نه دي دا کار وي دوی نه کې او صدا به درته کې او د خبرو اته روزدار باندې او هزار پیدا کې کې دي چې خپل کلار کور سره د خبرو شریک دي او حمایت ترلاسه کړي هغه مشانه راشي مشران سره کې تر څو دې سوزه حل کې نو دا ګټه ده چې کوم د سینه نه پاره زوی کینو لرو شه دي دوه راتل کی مجبور شه دا فامیل نه پاتې دي کا کورې دي مړه کو دي دوه سنز باید حل کی
ډیره زیاته مننه تاسو ژوند دي سلامت اوسئ
ژوند اوس خور مننه
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړو او ستوندو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 4 6 په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستوندې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
په سلامونو مو درسی ساعت خبرونه ته هر کله کوم نن په درسی ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګي او کیمیا وړاندې کیږي د لرن افغانستان تعلیمي موسسې د خبرونه درسی مواد چمتو کړي او له آزادۍ رادیو خبريږي په پیل کې د لسم ټولګي کیمیا وړاندې کیږي نن په لسم ټولګي کې کیمیاوي اړیکې لولو لومړی خون کې راته کیمیاوي اړیکې تعریفوي او ورپسې به دا وایو چې کیمیاوي اړیکې څو ډول ده او هر کیمیاوي اړیکې د کوم کیمیاوي تعامل سبب ګرځي د درس په دوام به دا وایو چې آیونی اړیکې څنګه رامنځته کیږي او کیمیاوي تعامل یې څنګه دی
کیمیاوي اړیکې وایو کیمیاوی اړیکه پیژنه چې کیمیاوی اړیکه څه ته وایي یا کیمیکل بوند څه چې ته وایي د جذب هغه کو چې دوه اټومونه سره یو ځای کوي یعنی سرونه شلوي د کیمیاوی اړیکو په نامه سره یادېږي کیمیاوی اړیکه ډولونه لري چې کیمیاوی اړیکه د هغه د ترکیب د میخانیکیت له مخه په لاندې ډولونه باندې ویشل شوې دي آیونی اړیکه ده اشتراکي اړیکه ده چې اشتراکي اړیکه به ځانته ډولونه لري چې یو ګونی دوه ګونی درې ګونی اشتراکي اړیکه دي یو طرفه اشتراکي اړیکه یا کوارډینټ کوولانت بوند دي قطبي اشتراکي اړیکه غیر قطبي اشتراکي اړیکه چې پولر اور نان پولر کوولن بوند سے ہمدارنگ فلزی اړیکه میټالیک بوند هایډروجن اړیکه یعنی هایډروجن بوند ہمدارنگ وانډر وال اړیکه څخه عبارت دي اوس په پاول سر کې آیونی اړیکه پیژنه یا هم الکترولان بوند یا آیونیک بوند پیژنه چې ستوایي هغه کیمیاوی اړیکه ده چې د تعامل کوونکو اټومونو ترمنځ د ولانسي الکترونونو د ورکولو او اخستلو په اساس جوړیږي د آیونی اړیکې په نوم سره یادې یعنی هغه ولانسي الکترونونو د چې یو بل ته راپر ورکوي د هغه په اساس یو آیونی اړیکه جوړیږي لکه آیونیک بوند چې د لیتیم او فلورین ترمنځ وینو چې الکترونونو د راپر ورکې په اساس یو د بل ترمنځ جوړوي همدارنګه آیون پیژنې چې مثبت او منفي چارج لرونکي ذریعہ ته آیون وایي چې مثبت چارج لرونکو ذره د آیون د کتون یا کتوت په نامه سره یادی چې منفي چارج لرونکو ذره د آیون د انیون یا هم په نامه سره یادیږي او ځینې کتیون سپیژن لکه هایدروجن دی سوډیم مګنیشیم کلسیم او سلور څخه عبارت دي همدارنګ ځینې نور لکه ایرون 2 فیروس دی ایرون 3 فیریک دی کاپر 1 کاپریوس کاپر 2 کاپریک او امونیم څخه عبارت دي همدارنګ ځینې آیونونه عبارت دي لکه فلوراید کلوراید برومایډ آیودایډ چې ټول هالوجنونه دي چې منفي چارج لرونکي ذری دي همدارنګ ځینې نور عبارت دي لکه هایدروکساید نایټرایټ نایټریټ فاسفیټ دی سیلیکیټ دی سلفټ دی مولیبډیټ دی او بوریت څخه لکه څنګه چې مو ویل چې د آیون مثبت چارج لرونکو ذره د کتوت په نامه سره او همدارنګه منفي چارج لرونکو ذره د آیون په نامه سره یادېږي په مالګه کې وینو چې سوډیم د کلورین سره تعامل کوي، مالګه جوړوي چې په دې کې موږ وینو چې کتوت او انیون سره یو ځای شوی دی او یو آیوني اړیکه جوړه کړې ده. همدارنګه په دې د لیټیم او اکسیجن په مثال کې وینو چې سره یو ځای شوی دی او یو آیوني اړیکه په دې شکل کې څنګه لګیدل کیږي جوړه کړې ده. همدارنګه د المونیم او کلورین ترمنځ اړیکه وینو چې د دې د تعامل څخه خپل په منځ کې الکترونونه سره شریکې چې یو آیوني اړیکه جوړه کړې ده. د کیمیاوي اړیکو په امتداد چې آیوني اړیکې مو مطالعه کړې، اوس اشتراکي اړیکې یا کوویلانسي اړیکه یا کوویلانټ بانډ وایو. اشتراکي اړیکه وایي هغه کیمیاوي اړیکه ده چې د اتومونو ترمنځ د ولانسي الکترون د اشتراک څخه منځته راځي. د اشتراکي اړیکې په نامه سره یادیږي، لکه چې په دې هایدروجن او د کلورین په مثالونو کې الکتریک کیږي چې د دې ترمنځ اشتراکي اړیکه منځته راغلې ده. کله چې دوه اټومونه یو جوړه الکترونونه سره شریکوي، اشتراکي اړیکه د دې ترمنځ جوړیږي، لکه چې په دې کې شکلو کې د هایدروجن او همدارنګه د لیتیم ترمنځ وینه چې الکترونونه یو د بل سره شریکوي اشتراکي اړیکه جوړوي. همدارنګه د کلورین مثال دی. په دې ځای کې هم ځینې اشتراکي اړیکې مثالونه وینو، لکه د هایدروکلوراید دي، اوبه دي، همدارنګه هایدروکسیل دي، سوډیم کلوراید دي، شیدا او نور مرکبات دي چې یو د بل په منځ کې اشتراکي اړیکې جوړوي. د اشتراکي اړیکې ډولونه وایي چې په دوه ډول دي، وایي د اړیکو د شمېر په اساس او د اړیکو د کتبیات په اساس. د اړیکو د شمېر په اساس یو ګونی، دوه ګونی او درې ګونی اشتراکي اړیکې دي، او د اړیکو د کتبیات په اساس کتبي اړیکه او غیر کتبي اړیکه ده. اوس یو ګونی اشتراکي اړیکه وایي چې کوویلانت سنگل بوند څه شته وایي، وایي هغه اړیکه ده چې د دوه اتومونو ترمنځ د یو یو الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي، لکه د هایدروجن او کلورین په مثال کې لیدل کیږي چې د یو یو الکترون په شریکولو سره د دې ترمنځ اشتراکي اړیکه منځته راغلې ده. دوه ګونی اشتراکي اړیکه یا کوویلانت ډبل بوند چې دا هغه اړیکه ده چې د دوه اتومونو ترمنځ د دوه دوه الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي، لکه د اکسیجن او کاربون ډای اکساید په مالیکولونو کې وینو چې د دې ترمنځ د دوه دوه الکترونونو په شریکولو سره دوه ګونی اشتراکي اړیکه منځته راغلې ده. درې ګونی اشتراکي اړیکه یا کوویلانت ټریپل بوند چې دا هغه اړیکه ده چې د دوه اتومونو ترمنځ د درې درې الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي، لکه د نایتروجن او د اسیتلین په مالیکولونو کې وینو چې درې الکترونونو دوی خپل په منځ کې سره شریک دي، او درې ګونی اشتراکي اړیکه یې په وجود راوړې ده. اوس قطبی اشتراکي اړیکه پولر کوویلانت بوند وایي چې وایي هغه اشتراکي اړیکه ده چې د دوه اتومونو ترمنځ مشترک شوي الکترونونه د یو اتوم هستې ته نږدې او د بل اتوم د هستې څخه فاصله ولري. دلته د هایدروکلوریک اسید مثال راوړم، لکه په دې شکل کې چې لیدل کیږي، وایي اتومي ورځې کشر او د هایدروجن کلوراید په مالیکول کې قطبی د هایدروجن اتوم مثبت قسمي چارج یې مثبت 0.1 او د کلورین اتوم قسمي مثبت منفي چارج یې منفي 0.1 څخه دی. غیر قطبی اشتراکي اړیکه یا نن پولر کوویلانت بوند وایي چې دا هغه اشتراکي اړیکه ده چې د دوه اتومونو ترمنځ مشترک شوی الکترونونه د دوه اتومونو د هستو ترمنځ په مساوي فاصله کې پراته وي. د غیر قطبی اشتراکي اړیکه په نامه سره یادیږي، لکه د کلورین په مثال کې چې لیدل کیږي. اوس یو طرفه اشتراکي اړیکه یا هم ډونر اکسپټر بوند وایي چې دا څو ډول اړیکه ده، وایي کچیرې په یو اشتراکي اړیکه کې یو جوړه الکترونونه یوازې یو اتوم له خوا برابر شي او د مقابل اتوم الکترونونه په کې ونډه وانخلي، دا ډول اشتراکي اړیکه ته یو اړخیز اشتراکي اړیکه وایي ویل کیږي چې دا رابطه د پنغښې په واسطه سره شوګل کیږي، لکه په دې مثالونو کې چې لیدل کیږي. چې دا د اوبو مثال وینو، په دې کې ډونر اکسپټر بوند اف اشتراکي اړیکه جوړه کړې ده. فلزي اړیکه یو میټالیک بوند وایي چې دا هم یو کیمیاوي اړیکه ده چې د فلزاتو په شبکه کې د آزاد الکترونونو د ورځې د حرکت په نتیجه کې حاصلېږي او یو د بل سره د ضرورت استحکام سبب ګرځي، چې د دې کې ذرې یو د بل سره استحکام یعنی محکم کیږي، او همدارنګه چې الکترونی ورځې په حرکت په نتیجه کې دا اړیکه حاصلېږي. دا یې هم ځینې موږ وینو چې په آزاد ډول سره په خپل آخري قشر کې الکترونونه څه شي کوي، حرکت کوي. دا هم یو فلزي اړیکه جوړه کړې ده. هایدروجنی اړیکه وایي چې هایدروجنی اړیکه د هایدروجن د اتوم د الکتروسټاتیکي جذب په نتیجه کې د کووې د الکترونیګیټیو اتومونو ترمنځ جوړیږي، چې دا اړیکه عبارت د هایدروجنی اړیکې څخه ده. د وانډروال اړیکې دي چې د مالیکولونو ترمنځ د موثره کوچ الکترونونو انتقال څخه پرته منځته راځي. د وانډروال کووې د مالیکولونو ترمنځ په لاندې میخانیکیتونو عمل کوي. د ډایپول کووې دي، د انډکشنی ډایپول کووې ده، او د ډیسپرنشی کووې دي. نو ډایپل ډایپل کوا کوا پیژن چې ستا وای هغه مالیکولونه چې ذاتل قطبی وي دا اوس مالیکولونه د خپل منځي متقابل تاثیر له کبله یو د بل په نسبت ځانونه داسې جوړوي چې مخالف قطبونه سره نږدې او هم علاقه قطبونه یو د بل څخه لیرې وي. د مخالفونو قطبونو ترمنځ د جذب الکتروسټاتیکي قوې پاسه دا مالیکولونه سره نږدې کیږي چې دا ډول قواوې د ډایپل ډایپل قوا څخه عبارت دي. انډکشنري ډایپل قوه چې دا ډول قوه د قطبی او غیر قطبی مالیکولونو ترمنځ عمل کوي. دلته قطبی مالیکولونه په غیر مالیکولونه قطبی مالیکولونه تاثیر اچي او موقتنی قطبی کوي. نو بیا دا په نو په زور شوي قطبی مالیکولونه د قطبی مالیکولونو سره الکتروسټاتیک جذب قوه پاسه جذبي او لیکتلی چې دا قوه د مالیکولونو ترمنځ فاصله سره معکوس ارتباط لري. ډیسپرشن قوه وایي چې دا ډول قوه د هر قسم مالیکولونو ترمنځ عمل کوي. د لندن د کوانټم میخانیک پر اساس تشریح کړی چې د هستې چاپیر د الکترون د ګرځېدو له کبله هم په مالیکولونو کې د اتوم تاسو ته اهتزازي حرکت لامل لحظوي ډایپولونه مېز تر چې تاسو د ډایپولونو تر مېز د متقابل جذب د ډیسپرنشي قوې په نامه سره یادېږي. لکه دې په دې شکلونو کې لیکل کیږي چې د دې تر مېز د دوه اتومونو د دوه مالیکولونو تر مېز د دوه شیبوي قطبونو تر مېز راتلو څرنګوالی راته څرګندوي.
د فلزي اړیکې په برخه کې مول وستل چې په دغه ډول تعامل کې ذری سره یو ځای کیږي او د ذرو د استحکام لامل کیږي.
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
دی ولسم ټولګیز د کونکو د کیمیا درسي ساته خرغلست. په ولسم ټولګي کې نن مالګه ولو دا بوارو چې په کیمیا کې مالګه د کوم تعامل په نتیجه کې رامنځته کیږي. خون کې مکتوی چې په کیمیا کې څو ډول مالګه موجوده ده او د یادو مالګو خصوصیات به په نننی درس کې ولولو.
مالګې پیژنو وایي کله چې د تیزابو هایدروجن د فعال فلز یا د الکولي انیون د تیزاب د انیون په واسطه تعویض شي مالګې جوړیږي. د مالګې ډولونه دي: مالګې د جوړښت له مخې عادي یا خنسا مالګې، تیزابي مالګې، الکلي مالګې، مخلوطي مالګې او مضعیف مالګې دي. همدارنګه مالګې د هایدروجنز له مخې عادي یا خنسا مالګې، تیزابي مالګې او الکلي مالګې څخه عبارت دي. د مالګې فورمول لیکل او نوم ایښودنه، یعنی نومول یا نیمینګ په څه ډول دي. د مالګو د کیمیاوي فورمول په لیکلو کې کتیون کینی خواته او انیون فورمول چې خواته لیکل کیږي. د دوه عنصر مالګو نوم ایښودنه په علمي طریقه سره د دې ډول مالګو په نوم ایښودنه کې اول د کتیون نوم، بیا د انیون نوم او وروسته د آی ډي ورستاري ورزیاتوي، لکه سوډیم کلورایډ کې او همدارنګه لیډ سلفایډ کې مثالونه کې وینو. همدارنګه د دوه عنصر مالګو نوم ایښودنه په معمولي طریقه سره که کتیون د متحوله اکسیډیشن نمبرونه ولري دوه ډول مرکبونه جوړوي چې د لوور اکسیډیشن نمبر لپاره آی سي کلمه او د ښکته اکسیډیشن نمبر د او اس کلمه د کتیون د نوم څخه ورسته لیکل کیږي. لکه د کوپریوس کلورایډ چې دا چې شي د اکسیډیشن نمبر یې چې شي دی ښکته د اکسیډیشن نمبر یې ښکته دی نو د اوس ورستاري ورسې اضافه شوی دی چې کوپریوس کلورایډ یې جوړ کړی. اکسیډیشن نمبر یې کچی رپورټ دی بیا هم د آی سی کلمه ورسره دی اضافه کی. لکه په د کوپریک کلورایډ کې هم دا رنګ فیروس کلورایډ هم دا رنګ فیریک کلورایډ څه کوم سالون په لیدل کیږي. د ونسره مالګو نوم یې شوډنه په علمي طریقه سره او چې په دې ډول نوم یې شوډنه کول د کتیون نوم بیا هغه د اکسیډیشن نمبر پر رومي عدد د کاوس په منځ کې لیکل کیږي او بیا د انیون نوم او وروسته د ایډی ورستاري ورزیاتې ویل کوي. وینو چې د اوسپنې یعنی د فیریم 2 کلورایډ هم دارنګ فیریم 3 کلورایډ په مثالونه کې هغه مالګې چې څو عنصره پکې ځای لري د تیزاب د بکې په اساس نوم ایښودنه کیږي. هغه اول هغه تیزابونه چې ورستاري د آی سی وي د مالګې د نوم په آخر کې ایتی ورستاري لیکل کیږي. لکه چې شي نایټریټ اسید دی، همدارنګه کلوریک اسید دی، پوټاشیم نایټرایټ دی، همدارنګه سوډیم کلوریټ دی. او هغه تیزاب چې ورستاري او اس وي د مالګې د نوم په آخر کې آی ټی ورستاري راځي، لکه د سلفورس اسید دی، نایټرس اسید دی، همدارنګه سوډیم سلفایډ دی او امونیم نایټریټ په مثالونه کې وینو. بیا هغه تیزابون چې مختاري د هایپو وي د مالګې په نوم کې لومړی د فلز نوم وروسته له هغه د هایپو مختاري او په اخر کې د آی ټی ورستاري لیکل کیږي، لکه د هایپو کلورس اسید، همدارنګه سوډیم هایپو کلورایډ. بل هغه تیزابون چې مختار د پیر وی د هغه د مالګې د نوم په سر کې د فلز نوم ورسره د پیر کلمه او په اخر کې د ایتی نکل کیږي لکه پیر کلوریک اسید همدارنګه سوډیم پیر کلورایډ پیر مګنیک اسید دی منګنیک اسید دی همدارنګه پوتاشیم پر منګنایټ دی د مالګې استعمال یا لاس تراوډنه په څیر ډول د مالګې استعمال په لاندې طریقو سره لاس راځي اول د فلز او غیر فلز د مستقیم تعامل څخه مالګه په لاس راځي یعنی سوډیم د کلورین سره تعامل کوي سوډیم کلورایډ جوړوي د تو زیات تیزاب د هایدروجن تعویزول د فلز د ایون سره مالګه اسري چې لکه سوډیم چې د هایدروکلوریک اسید سره تعامل وکي سوډیم کلورایډ او هایدروجن آزادوي د فلز د اکسایډونو تعامل د تیزاب سره دی همدارنګه په لکه د سوډیم په دې مالګې باندې مدلې کې لیدل کېږي همدارنګه د غیر فلز اکسایډونو تعامل د کلوي سره دی چې وینو څه ډول لا سره د تیزاب تعامل د خنسا مالګي سره د مالګو د دوه ګونی تعویض څخه خبردار نه تیزاب تعامل د کاربونیت سره په دې ډول مالګي استعمال لا سره دی اوس مالګي استعمال زینو وچ مالګي سره موږ په کوم زینو کې راخلو د دې د واګانو د مالګي په شکل استعمالي د خورو مالګي د انسان په وینه کې د 0.5 څخه تر 0.4 پورې شته د مالګو د مذابو او الکترولیت څخه خالص فلزات استعمالیږي د کلسیم او فاسفورس مالګي د هایډروکو په جوړښت کې شامل دي همدارنګه د سوډیم کلورایډ مالګي په خوراکي توکو کې ښه کارول کیږي او همدارنګه د خوراکي توکو ساتنه کې د موادو په تعقیب کې هم د مالګو څخه کار اخیستل کیږي همدارنګه مګنیشیم سلفایډ هغه درمل ته ورګډی چې د قبضیت یعنی کانستریپټیشن د مخنیوي لپاره ورڅخه استفاده کیږي
دی ولسم ټولګي په کیمیا کې نن په دې پوښو چې په کیمیا کې مالګه د فلز او غیر فلز د مستقیم تعامل په نتیجه کې رامنځته کیږي
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه تاریخ کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي
تاسو له ازادي رادیو څخه درسي ساعت خبرونه اورئ د 12 ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو امونیا ولوسته نن به خون کې مخته اروماتیک مرکبونه تشریح کړي په دې برخه کې ولولوجي د غراز مرکبونه د افونات او سرطاني ناروغیو سبب کیږي دا چې اروماتیک مرکبونه څه ډول بوی مزه او ظاهري بڼه لري په دې اړه خون کې بشپړه تشریح بیانوي
اروماتیک مرکبونه نوم لاتینی کلمې اروما شبو یا اتریبوی څخه اخیستل شوی دی دا مرکبونه ډول ډول بویونه لري بنزین لومړنی اروماتیک مرکب دی بنزین بډاسونه زهري دي د زیګر او پښتورګو د سرطاني ناروغیو سبب ګرځي ځینې اروماتیک مرکبونه چې په تنباکو کې شته د سرطاني ناروغي سبب کیږي یا ګرځي یو شمیر اروماتیک مرکبونه چې ډیر اهمیت لري ځکه چې دا د دوا جوړولو رنگ جوړولو نساجي په صنعت کې ترې کار اخیستل کیږي لکه اسپرین چې د دردونو د آرامتیا لپاره او ټیټرا سکلین چې د انټي بایوټیک په ډول استعمالیږي اروماتیک هایدروکاربونونه مو ویل چې د اروما یا شبو یا اتریبوی څخه اخیستل شوی دي او دا مرکبونه ډول ډول بویونه لري هم تاوان لري او هم یو ډول دوا جوړول رنگ جوړولو کې هم کار ځنی اخیستل کیږي دا غزخه یو بنزین دی یو بیرنګ زهري مایع ماده ده چې مخصوص بوی لري په 80 ډیګري سنتیګریډ کې په ایشېدو راځي پوزوي محلولون لکه ایتر الکول اسیټون اسیټیک اسید کې په شتو غهل کیږي همدارنګه بنزین د عضوي مرکبونو لپاره یو شمه حلل دی او د شحمیاتو ربر ایډین او سلفور د حلولو لپاره په کار وړل کیږي د ټوله د بنزین په اړه معلومات وا بنزین د هوا د اکسیجن په شتون کې د کاربن د اټومونو د زیاتوالي له کبله په ژړ لوګي لرونکي لمبه باندې سوځي بنزین یو ډول تیل هم ورته وایو هغه سره ډول لمبه ده ژړ لمبه کې او دود کې 2666515O2 12 کاربن اکساید 6H2O پلس انرژي یا تودوخه په لاس راکوي د بنزین او ځینې مشتقات فرمولونه او نمونه په لاندې ډول دا اروماتیک مرکبات دي چې په هغه کې د بنزویک اسید دي چې اسید لري بنزایل الډیهایډ دي سی ایچ او لري او بنزایل الکول چې پینول ورته وایي دا هم یو بل مرکب دي بنزین چې شې دي په 80 ډیګري سنتیګریډ کې شول کیږي فارموله یې سی ایچ 5 ایچ 5 ده بیا نپټالین دي دا هم په اروماتیک هایدروکاربون کې راځي نفتالین هغه مرکب دی چې فرمولې د بنزین د دوو کړیو له یوځای کېدو څخه داسې جوړ شوی دی چې د دواړو کړیو ترمنځ یوه ګډه زوله موجوده ده. مالیکولي فرموله او ساختماني فرمولې په لاندې ډول دي. مالیکولي فرمولې چې دی سی لس ایچ اته او ساختماني شکل یې د دوو بنزینونو سره یوځای شوی دی. په مابینځ کې دوه کاربنونو یو دانه ډبل بونډ جوړ کړی دی او دوه بنزینونه سره یوځای شوي دي. بنزینونه سی لس او هایدروجنونه څو دانې دي؟ اته دانې دي. نفتالین د ډبرو سکارو له پرله پسې تکتیر څخه د سپین رنګ کریسټلونو په بڼه منځ ته راځي چې یو خاص بوی لري. د ویل کېدو ټکی یې اتیا ډیګري، د ایشېدو ټکی یې 238 ډیګري او په اسانۍ سره په غاز بدلیږي. دا مرکب د کویلاروا له منځه وړي او په تشنابونو کې د بد بوی د لرې کولو لپاره هم استعمالیږي. نفتالین عموما د بوی د ایسته کولو لپاره په تشنابو، په دوشانو او هغه ځایونو کې چې هوټلونو غوندې تاګ را تک ډیر وي په هغه ځایو کې په دوشي کې استعمالیږي. د اروماتیکس هایدروکاربونو څخه وروسته راځو الکول ته. الکولونه د هایدروکاربونونو هغه اکسیجني مشتقات چې د یو یا څو اتومو هایدروجنونو د هایدروکسیل له یو یا څو ګروپونو په واسطه تعویض شوی دي. په دې مرکبونو کې او ایچ ګروپ د الکولونو وظیفوي ګروپ دی. عمومي فارمولې آر او ایچ دی او میتانول یې تر ټولو لومړنی مرکب دی. الکول پام اصطلاح چې موږ شراب بولو دا هم الکولونه دي. او ایچ ګروپ په ځان کې لري. میتانول تر ټولو کوچنی دی. د میتان څخه راایستل شوی دی. میتان دی کله چې سو بور واچوي میتانول ځین جوړیږي. میتانول الکول دی. میتان د الکانو کورنۍ غاز دی. ایتالین ګلایکول دا به د الکول یو بل ډول مرکب دی. یو دوه قیمت الکول دی. انټي فریز یا انجماد ضد ماده په توګه په نکلیه وسایتو کې کارول کیږي. دا ماده یو بې بویه ماده ده. په مایع حالت کې پیدا کیږي. په اوبو کې حل کیږي. محلول یې د اوبو د انجماد ټکی ټیټ راولي. انټي فریز کومه ماده ده؟ دا د موټرانو رادیټر ته رولیږي. بیا د موټرانو رادیټر په ژمي کې د ډیر یخېدو او په دوبي کې د ډیر ګرمېدو څخه ساتي. هغه کومه ماده؟ ایتالین ګلایکول دی. ګلیسرین چې یو درې قیمت الکول دی. ټینګه او بیرنګه مایع ده. خوږ خوند لري. اوبو کې حل کیږي. د ګلیسرین څخه د انټي فریز مادې د پوستکي ملهم، د چاپ، د رنګونو په جوړولو کې هم ګټه اخیستل کیږي. ګلیسرین خو مشتاس پیژنو په دواخانو کې ستا. کله چې لاسونه مو چاکسي یا وچاودي هغه مال موږ استعمالو. ایتانول یا ایتایل الکول چې موږ وایو دا یو روښانه مایع ماده ده. تیز ځانګړی بوی لري. د ایشېدو ټکی د سانتیګرید اتاویا درجې دي. د هغه حبوباتو نشایسته او کندي موادو لکه انګورو څخه لاسته راوړي. نو ځکه ورته د حبوباتو الکول هم وایي. ایتالین ګلایکول د حبوبات څخه په لاس راځي. نو د حبوباتو الکول په نامه یادیږي. ایتایل الکول د کندي موادو د شیرې څخه زایمیز په نامه یو کټلیسټي انزایم د عمل په غذو له لاندې معادلې سره سم لاسته راځي. ګلوکوز دی. دا ته زایمیز ورچی. د هغه څخه ایتانول جوړوي او کاربن ډای اکسایډ په لاس راځي. دا ډیر مشهور الکول دی. په اترو، په رادیټرو، په موټرانو او په ډیرو شیانو کې استعمالیږي. د بیزا پی معلوماتی د پینول په اړه. پینول خالص پینول یو جامد بلوري بیرنګ ماده ده. کچیر پینول د یو څه وخت لپاره د هوا، اکسیجن او رڼا په مقابل کې کیښودل شي بنفش رنګ ځانته غوره کوي. پینول زهري او ضد افونی بوی لري. په طبابت کې ترې کار اخیستل کیږي. زهري بوی لري. ضد افونی دي. ضد افونی چې د میکروب ضد دي او په طبابت کې د دې څخه کار اخلي.
د اروماتیک مرکبونو د درس په دوام مو انټي فریز ولوستل. د دې کیمیاوي مادې خصوصیت دا دی چې په سړه هوا کې یخ نه وهي. نو د همدې خصوصیت له امله د ژمي په موسم کې د موټرو په للیتر کې اچول کیږي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوښونې سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سې شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاره تاسو ته خپریږي.
مننه چې د درسي ساعت ملتیا مو وکړه. نو هیله د چې د استاد لوري د تشریح شویو درسونو څخه په استفاده ل درسي ساعت وروسته یو ځل بیا د کیمیا نننی درسونه در سره تکرار کړئ. خورز
تاسی دغه پرونه اوري او دغه پرونه ل تاسی یا تاسی د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په غیزه باندې را تخپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.